سپینه خبری.
رکو راست
سپینه خبری.
رکو راست.
شنوندگان عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه رک و راست بین خبر امشب و میزبانی میکنیم. امروز سه شنبه روز جهانی آموزش است و این روز در حال تجلیل میشه که زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش محروم هستند.
سلامونه و نیک هیلی زما لخوا، هیلی ده چه رو او جوړ وای او خوشاله یو چې دی وی اف تی په تیر دو سره بیا هم زستاس په خدمت کې په داسال کې چې اس فیس په هفته کې څو ورځې زستاس په خدمت کې یم. زه خوشاله یم چې بیا هم ورسره په ګډه د خبرونه پر مخ دی. ولکه څنګه چې د پروګرام په سریزه کې یادونه وشوله، نن د جنوري 24مه نیټه ده، د تعلیم نړیواله ورځ. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه ورځ د افغان میرمنو او نجونو په نامه ځانګړی کړی ده، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې لمړنی هیواد دی، یوازنی هیواد دی چې هلته د نجونو تعلیم بند شوی ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له ټولو خواوو څخه خصوصا په طالبانو باندې غږ کړی ده چې د نجونو تعلیم او د ښځو کار کولو ته حق ورکړي.
بله، همچنان منشی عمومي سازمان ملل متحد منع آموزش و تسهیل دخترا توسط طالبان در افغانستان ظالمانه خوانده و خواستار رفع این محدودیت ها شده. در برنامه رک راست امشب با همکارم مسئله منع آموزش در افغانستان، چگونگی رفع مشکل و بالاخره صد مسائلی که صد راهی مسئله است، این مسائل با مهمانای محترم در میان میگذارم. اما قبل از اینکه مهمانا را معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانا را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نن ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې طالبانو د جنکو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. طالبانو د 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې د واکمنېدو نه وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړي او یو میاشت مخکې په نجونو د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو سختو عکس العملونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 2023 کال په دسمبر کې د جنوري 23مه د دې لپاره د زده کړو د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړو په اهمیت ټینګار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز ظالمانه ده او په طالبانو یې غږ کړی دی چې دغه محدودیتونه لري کړي. انټونیو ګوتیرش نن د جنوري په 23مه په ټویټر کې په پیغام کې ویلي دي چې اوس د ټولو هغو تبعیضي قوانینو او اقداماتو د پایته رسولو وخت دی چې د زده کړو مخه نیولې ده. خاغلی ګوتیرش په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو د ځنډیدو او د نجونو د زده کړو د مخنیوي په هکله د طالبانو په پریکړو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې طالبان باید زر تر زره دغه پریکړې لغوه کړي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي دي چې د 2023 کال د جنوري 23مه نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده. د یونسکو د سازمان رئیس د ورځې مخکې په طالبانو باندې په همدې مناسبت غږ کړی دی چې د جنکو د تعلیم د حقوقو رعایت وکړي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفیری کرنډکر ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز لګیدو له امله په دې هیواد کې د تعلیم او زده کړو د نړیوالې ورځې منځل سخت شوی دی. د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری هم د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې تعلیم د هر انسان حق دی او باید په افغانستان کې ټول جنکې د زده کړو حق ولري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې متحده ایالات د طالبانو سره د تعامل په سرنګوالي بیا غور کوي. د دې وزارت ویان نیت پرایس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې امریکا د بشري حقوقونو د طالبانو د سرغړاونو سخت فرمانونو او ناوړه چلند له امله دغه سیاسي اقدام ته اړتیا لري. پرایس خبرداري ورکړلې چې د طالبانو دغه اقدامات به بې ځواب پاتې نشي، مګر امریکا به د افغانستان د ولس سره د بشري مرستو په برخه کې مخکخ رول ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي دي چې د بشري چارو مرستيال او دغه سازمان لوړ رتبه هیئت د افغانستان په بحراني وضعیت د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. او چا په یو نوې سیډنه کې اټکل کړی دی چې په 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پولیو په ضد د 2023 کال د واکسینو کمپاین پرون د جنوري په 23 پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې په دې کمپاین کې به 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې د ورزشي چارو د خبريال خیرالله پرهر او د غراز د بل خبريال قدرت الله ترار په نیولو اندېښنه خوده لري او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې دا دوه خبريالان سمدستي خوشي کړي. د ازبکستان د انرژي وزارت ویلي دي ټاکل شوې ده چې افغانستان ته د صادراتي برېښنا جریان سبا د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 25مه بیرته پیل شي. ایرانی مقامات او د اروپایي اتحادیې تازه بندیزونه غندلې دي. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
ایران د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په 25مه د اروپایي اتحادیې او برتانیې نوي بندیزونه وغندل او ویل چې په ایران کې د مظاهرو د ځپلو په مسلې د ایران د مقاماتو د غرب د شوشه د زیاتتون وروسته په تازه لګول شو بندیزونو په اړه ویل چې دوی به انتقام اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په بیانیه کې ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت پر ډیر زر د بشري حقوقونو د اروپای اتحادیې او انګلستان د نوو سرغړاونو لیست هم خپور کړي. اروپای اتحادیې د ایران د پاسداران انقلاب د یونټونو په شمول د دیشو نه زیاتو ایرانی چارواکو او سازمانونو باندې بندیزونه لګولې دي. اروپای اتحادیې ایرانی مقامات په دې هم ملامتوي چې په ایران کې د مظاهراتیانو سره ظالمانه سلوک کوي او همداشان د بشري حقوقونو نورې سرغړاونې هم کړي دي. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د اوکراین جمهور رئیس ویلی دی چې روسی قواوو د دې هیواد د جګړې په اولو کرخو کې درنو بریدونو ته ادامه ورکړې ده. نن د جنوري په 23مه په اوکراین باندې د روسیې د غیر موجه یرغل پوره 11 میاشتې وشوې. په دې موده کې زرګونه خلک وژل شوي دي او 3 میلیونه نور بې ځایه شوي دي. د رویټرز د خبری آژانس د رپورت له قرار د اوکراین سور لوړ رتبه چارواکو نن د جنوري په 23مه د روسیې سره د جنگ لپاره په مشرتابه کې د غټو بدلونونو او تبدیلیو د مسلې په سر استفاده نکړې دي. فنلند وایي چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتو په حق له ترکیه سره په خبرو کې 3 هفتې وقفه پکار ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د لاس انجلس د ښار پولیسو ویلي دي چې د جنوري په 22مه د برید د انګیزې او د بریدګر په حق له د نورو معلوماتو د منډلو هڅې ادامه لري. په سیمه کې ډاکټرانو ویلي دي چې په دغه برید کې یو بل جوبل شوی کس هم په روغتون کې مړ شوی دی او د مړو شمیر 11 ته رسیدلی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبری هستین که با مسئله آموزش در افغانستان و منع تحصیل دختران از طرف طالبان اختصاص یافته. مهمانای محترم برنامه بانو مهرو میرین، فعال حقوق زنان و یکی از معلمان که در مکاتب مخفی درس میتن، و همچنان جناب آقای عبدالبصیر سباون، آگاه مسائل آموزشی هستند. تا هنوز بانو مهرین نداریم اما آقای سباون روی خط است. سلام آقای سباون، خوش آمدین. صدای ما را مشنوین؟
و علیکم السلام. تاسو ټول درنو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
تشکر شما.
سلامون سپت از مغه غوري؟
او بله، زه ستاسو غا غورم.
په هر صورت ډیر زیاته مننه خبرونه ته خراغلاست. مخکې لدینه چې د نړیوالو چارواکو یا د نړیوالو مشانو خبرګونونو تراشو بیانات تراشو اجازه راکوي چې د طالبانو له چوپکیانه پیل کوه. هغه دا چې طالبانو نن د تعلیم د نړیوال ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه خبره کړه او نه دا چې د نورو د بیانونو په اړه کومه تبصره وکړه. حتی د هلکانو د تعلیم په اړه هم څه نه دي ویلي. ستاسو په نظر دغه چوپتیا څه پیغام لري؟
موږ کله فایل نه چې لکه مو وخت نه دوی په افغانستان باندې واکمن شوی دی، کومګه د تعلیمي بهیر وضعیت ته یو کتنه وکړو، واکن ډیر زیات سطحي چلند ورسره کیږي یا په دې برخه کې ډیر زیاته بې پامي کیږي. تاسو وګورئ چې د دولت ټول اموراتو ته منظم کار دوی خپل د حکومت په چوکاټ کې روان کړی دی. ولی که تعلیمی برخې ترې شو اتلس میاشتې وشوي، لا زیاتې چې د خزینو مکتبونه بند دي، دا دی چې د دې په ځای چې موږ هغه مکتبونه خلاص شي پسې پوهنتونونه هم بند شو، کاري محدودیتونه نور هم پکې رامنځته شول، نو نه پوهیږو چې دا اعلامیه به ولې نه خپره کړي. دا یو جدا بحث دی، خو که په کل کې موږ ګورو له بده مرغه چې دا د یو هیواد د ثبات لپاره، د یو هیواد د ودې لپاره او د هیواد د وګړو لپاره تر ټولو اساسي او بنسټیز کار هغه علمی او اکاډمیک وده ده. ولی متاسفانه دې برخې ته پام نه کیږي. موږ د نړۍ ټول ملتونه تاسو مطالعه کوي، دا غوی د پرمختګ پړاوونه وګورئ او نن په نړۍ کې دی لوی اقتصادي، نظامی او ډیپلوماټیک ځواک په توګه په نړۍ کې را څرګند شوی دی، او دا غوی اساس هم دا تعلیم دی. ځکه موږ فقر نه وژني، غربت نه وژني، خو بې تعلیمي یا ناپوهي چې دا زموږ نسلونه وژني. نو پوهیږو چې دوی به ولې دا اعلامیه تر دې د منی خپره کړي او یا به وروسته خپروي، خو که ګورو دغه برخې ته متاسفانه چې پاملرنه ډېره زیاته کمه ده، او بلکې پاملرنې کموالي تر څنګ لا محدودیتونه ډېر زیات پکې رامنځته شوي دي.
ولې د محدودیتونو د رفع کولو لپاره عملی ګامونه نه پورته کیږي؟ طالبان کومه مشخصه نیټه نه اعلانوي، ولس نه پوهیږي چې امر رسانی کله بیرته صادریږي. یو نیم کال په خونځو باندې تیر شو، دغه د درې څلور میاشتې د پانتونو په مسلې باندې تیر شوې، اما هیڅ څرک نه لګیږي د دغه اقدام. نه کومه پالیسی اعلان شو، نه کومه تګلاره، او خاموشي ده. هم دغسې دا به څونه وخت نور هم دوام کوي؟
تر ټولو ډیره زیاته د اندېښنې او مایسه کوونکي او خفه کوونکي او ډیره زیاته زورونکي بحث همداری یا موضوع همداده چې پر طالبان مخکې له دینه یو 15 کاله واکمن و، او بیا شل کاله د واک بهیر نه لري و، اوس بیا دغه واکمن شو. فکر وکړي چې د دې تحریک یا د دې حرکت اتیش کاله شاوخوا به واخلو چې کیږي. په اتیش کلو کې چې یو حکومت ادا کوي یا د حکومت واګي ترلاسه واګي اخلي، هغوی هدي اقل د دل لپاره چې موږ په افغانستان کې څه ډول تعلیمي نظام غواړو، په څه شکل یې غواړو، او کومه یوه تګلاره ورته ولري. متاسفانه چې موږ ته د ویری حالات او د خفګان حالات همدا دی چې ولې دوی چې څنګه واک ترلاسه کړی وي، باید دې برخه کې د دوی ډېره واضحه پالیسي وه، ډېر واضحه تګلاره وه، او د نوي اثر سره ادلون بدلون ته پکې اړتیا وه، هغه هم به اعلان کړی وه. ولې اتلس میاشتې وشوي او څو ځلې د دوی د بېلابېلو وایندانو د خولې نه موږ دا خبرې واورېدلې چې موږ په نوي طرزالعمل باندې کار کوو، نوي تګلاره جوړو. اول خو د سوال دا دی چې ولې په دې دومره اوږد تحریک په دومره چې دا تعلیم د هر سیاسي ډلې ګروپ کاغه په هر شکل وي، دا ډېر یو مهم بحث دی. ولې تر 30 کلو پورې دا نه دی شوی؟ دا خزا هغه په خپل ځای دا چې په دې اتلس میاشتو کې موږ بیخي د پرمختګ یو ډېر کوچنی څرک ونه کاته، بلکې لا نور داسې څه پکې وشو چې هغه زیات خفه کوونکي وو. نو زموږ امید دا دی که دوی چېرته غواړي چې افغان ولس خوشحاله کړي او هغه اساسي حقونه چې عام اسلامي شریعت ورکړی دی، عام قانون ورته ورکړی دی، دا حقونه ورکړي، او دوی هم د راتلونکي لپاره په نړۍ کې د یو باثباته، د یو پرمختللي، د یو مدرن او د یو قوی نظام تخترن شي، نو مهمه ده چې دې برخه ته پام وکړي او له بد امرغه چې نه کیږي. زمون امید د ټول ولس هم دا دی، تاسو که په افغانستان کې په دې باندې ریسرچ وکړي، د 99% نه زیات خلک دا غوښتنه کوي چې مونږ پرې د مکتبونو خلاص کړي. یعنی دا څومره د افسوس خبره ده چې په یوه وشتمه پیړۍ کې مونږ زارۍ کوو حکومت ته چې ته مکتب خلاص کړه، ته پوهنتون خلاص کړه، ته د کار لپاره زمينه ورته برابره کړه. یعنی په یوه وشتمه پیړۍ کې د دغه سوال او زارۍ باور وکړي، نور څه همدا چې هر افغان دینه نو ستړی دی چې په دې زارۍ او سوال باندې په مقابل کې هیڅ مثبت عکس العمل مونږ نه ګورو، نو خفه کوون کې زمونږ ډیرو امید دا دی زمونږ د دې ټولو رهبرانو د دوی د مشرانو نه د یو افغان په توګه د یو کشر په توګه ته هله کو چې دا د افغانستان تصویر ته نړۍ ته وړاندې کوي. افغان ولس کې په دې باندې دومره خوشینه پرته ده، کته د هر افغان سره غږیږي، هغه 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 په دې مسله باندې
نهایت. تشکر. جناب آقای سباوون، شما راست دلگران به یقیده هستند که طالبان عمدن این ممنوعیت ها را و وضع کردن که از زنان و دختران افغان و من تحصیل برای اونا با عنوان ابزار علیه جامعه جانی استفاده بکنن تا اینکه اونا را وادار بکنن که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسن. شما چی فکر میکنید؟
فکر کوم چې دا خو تر ټولو ډېر غیر منطقي عمل دی چې موږ خپل ولس ارغمل کو، د خپل ولس اساسي شرعي قانوني حقونه نقض کو او هغه د پخو لاندې کو، د دې لپاره چې موږ د نړۍ سره په تعامل وکړو. زه فکر کوم چې دا په شرعي لحاظ باندې او دا په منطقي لحاظ نه په قانوني لحاظ باندې دا د دوی لپاره د عزت او د وقار خبره ده چې دوی دا وایي چې موږ په دې خاطر باندې، یعنی دا به ډېر د افسوس وړ وي چې خپل ملت ارغمل کا، د هغه حقونه نقض کا، په مقابل کې د نړۍ نه پرې امتیاز واخله. د حکومتونو پرېکړې، د نظامونو پرېکړې او هغه نظامونه چې ولس ته د خدمت ادعا کوي، د ولس د نظام د رهبرۍ ادعا کوي، د مسولیت ادعا کوي او خپل رایت کړي، بیا په مقابل کې خپل ولس راواخلي، هغه ارغمل ونیسي او نړۍ ته وایي چې ته دا امتیاز راکړه زه به دا معنی دا 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 معنی لري چې دا ولس د نړۍ دی زموږ نه دی، نو نړۍ سره پی وي باید موږ بازی وکړو. زه فکر کوم که چېرته دا دلیل د دوی وي او په دې منطق او په دې دلیل باندې دوی دا قدم پورته کوي، زه فکر کوم چې دا د دې حکومت لپاره، ځکه دا حکومتونه تیریږي وخت نا وخت، تاسو ګوري افغانستان کې بدلونونه کیږي، خو تاریخ به ډیر دردونکي قضاوت په دې برخه کې بده دوی په حق لبانی کوي چې بیا د دې جبران ډیر سخت دی. بیا بل خصوص دغه تعلیم اوس فرض کړه 13 میاشتې وشوي چې دا مکتبونه بند دي، بیا وی ورځ مکتب بندول دا د دې جبران څومره سخت دی او دا لا خوري د خیر کې چې دا به تر څو وخت پورې دا ما پیدا کوي.
چی فکر میکنین آقای سباوون که آیا این تصمیم نه تنها تصمیم طالبان هستن، برای اینکه شماری از مقام های طالبان رسما میگن که در مخالفت با این تصمیم قرار دارن، آیا این تصمیم از او طرف سرحد به طالبان توصیه شده؟ آیا کسایی که در عقب قرار دارن میخواین که به شکل افغانستان یک حکومت مستقل باثبات نباشه و افغانستان به اصطلاح در یک حالت سردرگمی و یک حکومت، یک کشور بدون حکومت قرار بدن تا بتونن چنان که میخواین استفاده بکنن؟
موږ چې هم څومره تر کومه حده پورې اورو، تر ډېره کته کچه باندې د دې د طالبانو اکثریت غړي مخالفت لري، خو موږ دې مخالفت سره په دې موافق نه یو، پرته له ښاغلي ستانکزي نه چې هغې په صریح ډول باندې په سټیج باندې اعلان وکړو او غږ یې وکړو. موږ دا خبره موږ لپاره د قدر وړ نه ده، او هغه څوک چې دا خبره کوي باید واضح خپل نظر ووایي، ځکه دغه نظر خو خدای مکه د شریعت سره په ټکر کې نه دی، ځکه تعلیم خو دا خو د هر انسان دینی او شرعي او قانوني حق دی، نو کله چې په دغه برخه کې بی عدالتي کیږي نو دا خو ډیر واضح ده باید خپل نظر څرګند کړي، ځکه پرته له ښاغلي ستانکزي صاحب نه نور هیڅ په دې برخه کې نظر څرګند کړی نه دی. دا چې نظر څرګند نه کړي نو دا خو ګټه نه کوي، مهمه دا ده چې دوی په کول کې د خپل امیر سره باید کینی قنات ورته ورکی، یا هر هغه ډله ګروپ چې د دې خونیز نظام پاک لبانی دغه ډول دریض غوړه کړی دی هغه سره باید مستقیما کینی قنات ورته ورکی، او هغه کله خپل نظر ورکی. ځینې وختونه کې فرض کا منګه به منګم څه تغیر نشو راوستلې، خو زه وایم چې دا کارخانه ده، دا مکتبونه باید خلاص شي، او دا هر څوک د طالبانو په دلو ګروپونو کې وي، کام کوي، هر څوک دا دغه مسولیت کیږي چې دا چې بدلون راوستي شي کني شي راوستي، خو هر اقل او خو دی وي دا کارخانه ده، دا دې مخه باید ونیول شي، او دغه شرعي او دینی حق چې زمونږ خويندو ته حاصل دی دا باید ورته ورکړ شي. دا چې څوک دی نه کې موږ دا ډول محافظه کاری چې دا په هیڅ لحاظ د توجیه وړ نه ده او د منخ وړ نه ده.
مننه. اما سفی صاحب، یو چیشته چې جناب سبون صاحب اشاره وکړه هغه دا چې د طالبانو نه جوړښت نه تقریبا شپږ ویشت اته ویشت کاله تیریږي. دوی یو ځلې په افغانستان کې د حکومت تجربه لرله، بیا په دې تیرو شلو کلونو کې دوی له افغانستان نه کمدونه لري و همدونه نږدې هم ورته و. د افغانستان په کلیو او بانډو کې د دوی جنګیالیو حضور درلود. دوی د افغانستان له ټولنې څخه خبر دي، یعنی په یو ډول دوی د حکومت یو بدیل ځان ګڼلو. نو کله چې ته ځان د حکومت بدیل ګڼې، باید تګلارې او پالیسیانې هم ولري، هم په خونیز، هم په اقتصادي، هم په نور مسایلو کې.
در حال است که هنوز حکومت طالبان قانون اساسی مشخص را اعلان نکرده.
بالکل. او لبل خو کله چې د دوهې مذاکرات پیل شول، طالبان داسې فکر کاوه چې دغه حکومت مونږ ته سپارل کیږي، مونږ بیرته قدرت ته راځو، او په همدغه فکر باندې دوی کابل ته صرف کړ. نو کله چې راغلل، بیا ورسره نه اقتصادي پالیسي و، نه ورسره هغه اساسي قانون لپاره تر اوسه پورې کار شوی دی. دغه پوښتنې دي چې ولس له دوی نه غواړي. اما زه غواړم چې جناب سبون صاحب څخه دا پوښتنه وکړم چې سبون صاحب، کله چې دوی د دوه مذاکرات پیل کړل، دوی په همدغه فکر باندې و چې دوی به کابل ته راځي، دوی به د حکومت په رهبرۍ کې، نو د حکومت رهبری کول دا خو ځان ته یو خاصه توجه غواړي. هغه دا چې ته باید اساسي قانون ولري، په نورو برخو کې کړنلارې او تګلارې ولري. ولې دوی داسې لامادګۍ پرته داخل شول کابل ته؟
مسوله امداده تر کومه حدا پوری خو چې مونږه دوه کې د دوی هغه د مشرانو د بیلابیل مشرانو نظریات اوریدل، او پاره دې برخه کې هغه خو صریح ویل چې مونږ دغه تعلیم غوړو، دا خبرې خو تایید کړې وې. دا چې عملاً واک ورسېدل، نظریات تغییر شو، دا جدا بحث ده. اصلا د اندېښنې خبره امداده چې ولی د دومره کلونو په بهیر کې دلتا پالیسی موجوده نه و، او چې واک ورسېدی بیا هم څه شو. مونږ یعنی په دغه برخه کې له بده مرغه چې هیڅ نه وای پرمختګ نه ګورو، بلکې لا محدودیتونه ګورو، او دا محدودیتونه د دې په شوې دي چې په ټوله کې د افغانستان په وضعیت نړۍ سره پر روابطو باندې او کل کې خلک ډیر زیات خپه کړی دي. تاسو وګورئ چې هغه کور نه یو ورور داغه ورور پانتون تاجی هغه فارغی کی، یو داغه ورور چې مکتب هغه فارغی کی، او په مقابل کې خور ناست وی. نو تاسو څه فکر کوئ چې څومره درد پاوی؟ کایما د ډیرو سره خويندو ژړاګانی په دغه برخه کې واوري. تاسو وکاتل په پانتونونو کې د خويند چې د پانتونون نو وستل شوی، دا د یو حالت ته چې یقینا ډیر زیات خفه کون کړي، او بل خصوص په هر مسله کې خو بل په تعلیمی بهیر باندې من سخت زوري کو، ځکه کمنګ د نړۍ د احتیاجاتو نظام خلاص او کمنګ د نړۍ کې یو سړوړې توان غواړو، یو باثبات نظام غواړو، نو په کار دا چې موږ په تعلیم باندې پنګونه وکړو، او دې برخې ته یو خاصه توجه وکړو. لبده مرغه چې امدغه اساسي برخه ده، دې ته توجه کم ده. پرکه په دې امدغه تلس میشت کې چې دوی په میش کې به یو ځل دوی وایندانو دا ادا کول چې موږ لګیو په طرز عمل باندې جوړو. اول خدای دې چې زه په کامل اطمینان وایم، زه په پانتون کې استاد پات شوم، ما په مکتبونو کې بیلابیل برخو کې تدریسي بهیر کې ما کار کړی دی. خوشبختانه زمونږ ټول اوس وګورې تاسو د خزو مکتبونه جداو، د لکانو جداو، داس ماته د پټولو پانتونونو کې د سی یو خدای مکه غیر شرعي کارو خود ز خپل د سی سیمینارونو ما ورکړي چې پاګه کې په صلاح او خويندي. تاسو باور وکړئ زه د نمونه په شکل ما په خپل فیسبوک واړه باندې ورکړي دي چې ما یو کانفرنس د درې سوونه زیات خويندي ناشې وي. ما یو خور په کې ونه کتل چې داغه حجاب نه، یعنی هغه اسلامی اساسات دا پښتني ټولنه د اسلامی ټولنه دا پخانه په کرایت کېدل او خدای هم که زمونږ په علمي او اکاډمیک ادارو کې داسې څه نه دي شوي چې هغه زمونږ اوسنۍ محدودیتونو د ادعا لپاره یو ثبوت په توګه باندې وړاندې شي. نو متاسفانه چې هر څه دي دا د دوی ترمنځ دي واضح او روښانه خبره مونږ دې برخه کې نه اورو او دا هم ډېره زیاته ځورونکې ده.
مننه سباون صاحب. معصفی صاحب مهربانی کرده از کنم.
بله، یک مسئله از جناب آقای سباون که در این حال که امیرکم که شما مطمئنن آگاه هستین، جامعه جهانی، کشورها، نهادهای بین المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، همه و همه از طالبان خواستن و خواهش کردن که ممنوعیت تحصیل بر دختران لغو بکنن، اما طالبان هیچ اصلا پاسخ به هیچ کدام ندادن و میگن که ما میبینیم. بالاخره گزینه جامعه جهانی در برابر طالبان در این راستا چی است به نظر شما؟ چه گزینه خود دارن؟
اول خو تر طولو زیاد خفه کون که خبر داده چه منگ ولی ده نردی نورو هیوادونو تا یا ده ملگرو ملتونو سازمان تا یا نورو سازمانونو تا دا چانس او فرصت په لاس ورکو چې بل اخره زمنګ د خپل ادباو د حقوق پاک لمن سره باس او مشاجره او مناجاه وکړي. دوی د یو مسول نظام په توګه چې اوس په افغانستان کې دي، ټول هغه حقونه چې قانون ورکړي، شریعت ورته ورکړي، هغه باید خپل ادباو ته ورکړي او د دې ضرورت او اړتیا احساس نشي چې نړۍ من سره زمنګ د ادباو پاک لبانی بحث وکړي. زکه دا هم زبل لپاره ډیره زیاته خفه کون کې دا چې ولی د نړۍ نور هیوادونه را پاتېږي او هغه موږ سره د زمنګ د ادباو د حقوق پاک لبانی خبرې کوي او در حالي کې چې تر ټولو موږ شرعي او حقوقي مکلفیت اول د خپل ادباو د قانوني حقوقو پاک لبانی لرو چې باید دوی ته ورکو. امدا دغه دا خو په دې برخه کې تاسو کو ګورئ وای چې د اسلامي هیوادونو سازمان د علماو نړیوالې اتحادیې او همدارنګه ټول اسلامي هیوادونو په یو وخت له په ګډه باندې دا غوښتنه تکرار کړل چې پانتونونه د خلاص شي، مکاتب د خلاص شي، کاري محدودیتونه په برخه کې دي دا وضع شوی او دغه چې دي دا لري شي. یعنی د نړۍ په ټول اسلامي هیوادونو کې مونږ ته یو مثال توګه کې چلته چا مکتب بند کړي، الته چا پونتون بند کړي. نو خفه کوي چې په همدغه حالت کې خزه ده یو شمیر نور هیوادونه چې د دوی بيد عقیدوي او د نظریې د مفکورې په لحاظ باندې دی، نو دغه اسلامي هیوادونه خو مونږ یوازې اسلامي هیواد نه یو بلکې وو پندوس اسلامي هیوادونه مونږ په نړۍ کې لرو او په ټول کې ډیر نورمال حالت روان دی. مونږ ولې د نړۍ سره چې هغه هغه د نړۍ هغه برخې سره چې موږ عقیدوي او نظریاتي یو تاګلار یو عقیده لرو، یو دین لرو، یو مذهب لرو، یو تاګلار لرو، لاغه سره ولی په دغه دومره مهمه موضوع کې چې یعنی دا جزئي خبره نه ده چې دا په جزئیاتو کې به موږ سره اختلاف ولرو، دا خو یو ډیر اساسي موضوع ده د کې ولی یو ډیر متفاوت برخورد وکړو. نو په مقابل کې چې موږ ګورو دوی بیا هم دیر د سی ادي چلند کوي او دا مسله ډیر د یو اساسي بحث په توګه باندې راخلی. خو کوم له هر اړخ نه دی زاوی ته ګورو نو معنا دا ده چې د سی منطق نه په شریعت کې شته او نه په قوانینو کې شته، نه زمونږ په عرف کې شته، نه زمونږ په کلچر کې شته، چې هغه د دې باعث شي چې زمونږه د ټولنې یو ډیر مهم قشر اغه
له دغه سیاسي حقوقونو نه محروم شي. ډیره مننه سبون صاحب لکه څنګه چې تاسو په اخري جمله کې یادونه وکړه هغه دا چې طالبان د مسلې ته دومره توجه نه کوي او خبره تر دې سي پور رسیدلې ده چې امریکا له خپل متحدینو سره تل طالبانو سره د تعامل په سر یا د تعامل د بدلون په اړه بحثونه پیل کړي دي. اروپایي ټولنې هم دغه بحثونه پیل کړي دي. د خبرونه په دوه منیمایي کې دغه بحثونه په اړه دا چې دنیا به له طالبانو سره څه کوي پم دې بحث کوو، اما اوس زو د دې بحال خبرونه اورو چې پس له خبرونو به بیرته له خپل ملوانو سره او یا هم له سبون صاحب سره بحث ته دوام ورکو.
با عرض سلام احد عزیزاده از رادیو آشنا صدای امریکا هستم با آخرین اخبار افغانستان منطقه و جهان. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امسال از روز جهانی آموزش به عنوان روز دختران افغانستان تجلیل می کند. از روز جهانی آموزش در حال یاد دهانی می شود که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش ثانوی و متوسطه و تحصیلات عالی محرومند. در حالی که جامعه جهانی روز سه شنبه 24 جنوری از روز بین المللی آموزش گرامی داشت به عمل می آورند، افغانستان تنها کشور جهان است که دختران از رفتن به مکتب منع شده اند. کارن دکر، شرزفیر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید، این دشوار است که روز جهانی آموزش را امروز در حال تجلیل کرد که دختران و زنان در افغانستان از این حق محرومند. وی در توییت گفته است که آموزش در واقعیت سرمایه گذاری برای آینده افغانستان است و باید دختران و پسران به آن دسترسی داشته باشند. انتونیو گوتیرش روز سه شنبه 24 جنوری به مناسبت روز بین المللی آموزش در پیام در توییتر گفته است، اکنون زمان پایان دادن به همه قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز است که مانع دسترسی به آموزش می شود. جزئیات بیشتر را از فازیه احسان میشنوید.
آقای گوتریش از تصمیم طالبان درباره تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها و منع آموزش دختران توسط طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که طالبان باید هر چی زودتر این تصمیم را لغو کنند. منشی عمومی ملل متحد آموزش را حق اساسی هر انسان عنوان کرده و از همه کشورها خواست است که در زمینه بهبود محیط‌های آموزشی سرمایه گذاری کنند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب را به مثابه حمله به کرامت انسانی خوانده و گفته است که 24 جنوری سال 2023 روز بین المللی آموزش به نام زنان و دختران افغان اختصاص یافته است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم امروز در توییت گفته است که آموزش حق هم است و تمامی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان باید حق دسترسی به آن را داشته باشند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برخوردهای کنونی طالبان در برابر افغانها بی پاسخ نمیماند و آنان از تمامی ابزارها برای مانع شدن از نقض حقوق بشر توسط طالبان استفاده خواهند کرد. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز گذشته به رسانه ها گفت کمک با افغانها به معنی حمایت از طالبان نیست، بلکه به گفته وی امریکا در رابطه به چگونگی تغییر تعاملش با طالبان با متحدان خود در حال مشوره است. وی گفته است با توجه به نقض حقوق بشر در بیشتر موارد توسط طالبان، فرمانهای سختگیرانه‌ای که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از طالبان دیدیم، ما چگونگی برخورد و تعامل خود با طالبان را بازنگری میکنیم. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. هفتن در اثر دو گوله لباری مرتبط به هم در شمال کالیفرنیا در مشاغل زراعتی کشته شدند. این سومین بار است که در 8 روز گذشته گوله لباری به شمول حمله بر یک سالن رقص در مراسم تجلیل از سال نو قمری که در آن 11 تن جان باختند در این ایالت رخ داده است. کریستیان کارپس عامر پلیس سان ماتیو گفته که افسران پلیس روز دوشنبه چونی جاو، یک مرد 67 ساله مظنون را در موترش که در ساحه متوقف شده بود بازداشت کردند. این مقام پلیس گفت 84 تن و 1 تن دیگر در حالی که زخم برداشته بود در مزرعه یافت شده و افسران پلیس 83 تن دیگر را در مکان چند کیلومتر دورتر پیدا کردند. با باور مقام ها ژاو کارگر یکی از این تسهیلات است و قربانیان نیز کارگران این تسهیلات بوده اند. عامر پلیس سان ماتیو گفته است که مقام ها تا هنوز انگیزه حمله را مشخص نکرده اند. آغاز سال جدید در امریکا با یک سلسله واقعات گلوله‌باری و کشتار جمعی به همراه بوده است. 6 واقعه در کمتر از 1 هفته رخ داده است که در اثر آن 39 تن کشته شده اند. امروز سه شنبه 24 جنوری دقیقاً 11 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در حال مگذرد که در نتیجه آن هزاران تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شده اند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی به حملات سنگین راکتی بر خطوط مقدم جبهه بر کشورش ادامه دادند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش 23 جنوری همچنان گفته است که هر ساعت این راکت پرانی ها ادامه دارد، اما او تاکید کرده که جنگ و دفاع در منطقه دنباس نیز ادامه می‌یابد. در یک خبر دیگر، اوکراین روز سه شنبه 5 قماندان و تعدادی از مقام های ارشد دیگر را در ولایاتی که در ساحه جنگ موقعیت دارند برکنار کرد. این بزرگترین تغییر در رهبری اوکراین از زمان جنگ به دنبال تهاجم روسیه بر آن کشور در سال گذشته است. در میان بیش از ده ها مقام ارشد اوکراینی که روز سه شنبه برکنار شدند و یا خود استعفا دادند، قماندان های مناطق کیف، سومی، دنیپر و پتروفسک، خرسون و زاپوروژیا شاملند. هر پنج منطقه در طول سال گذشته میدان های اصلی جنگ بودند. و خبر اخیر، ماریو بلاگزک وزیر دفاع پولند به روز سه شنبه گفت این کشور به صورت رسمی از آلمان تقاضا کرده است تا تانک های لیوپارد دو را برای کمک به اوکراین ارسال کند. بلازک در تویتر خود نوشته است که برلین تقاضای وارسا را دریافت کرده است، اما تا کنون به این تقاضا پاسخ نداده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که در حاشیه روز جهانی آموزش در مورد منع تحصیل دختران از سوی طالبان در افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان این بخش برنامه بانو انقا هدایت، فعال حقوق زن، و جناب آقای بسیر سباون، آگاه مسائل آموزشی هستند. بانو هدایت سلام با شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
بله، سلام علیکم، سلام با شما و تمام شنوندگان عزیز آمریکا، ممنون از دعوت شما. بله بله،
خدا شما. تشکر. نزدیک به بیشتر از 1.5 سال از حاکمیت طالبان میگذرند و آهسته از نخست در قدم اول مکتبای صنف 12 بسته شد، سپس همه مکاتب برای روی دخترها بسته شد، بعد از او در آخرین تحول هم تحصیلات عالی برای دختران بسته شد، و با وجود تلاش های جامعه جهانی، نشست ها و گردمایی های متفاوت، طالبان گوش به این خواسته ها ندادند. و میخواستم نیسه یک بانوی افغان و در این مورد نظر شما را ببینم. بفرمایید.
بله
بفرمایید، سوال مرا گرفتین؟
خب
بله میشنید. بله، صدای شما را میشنید، بفرمایید.
خب ما قسمی که میبینیم طالبان دلائل خود داشتن در اوائل، دلائل را که گروه طالبان در اوائل رای کردن به خاطر نصاب تعلیم کوشش دختران در مکاتب کشور، که به خاطر کوشش دختران در مکاتب بود و میگوستن باید روی اطلاف هم کارشاد یا سپس در وضعه مکاتب را باز خواهند کرد. ولی واضح است که نه مشکل در نصاب تحصیلی افغانستان وجود داشت و نه هم کافی در کوشش دختران دانشان است. اساسی ترین مسئله این است که گروه طالبان کسب تحصیل دختران را از منظر رسم و رواج قومی قبیله خاص خودشان تکترن نمیدانیم چی بودیم از دید خودشان میبینن، و در فرهنگ طالبان چیزی به نام سواد یا زن در اجتماع وجود نداره، و همچنین ایدئولوژی زن ستیزانه این گروه طالبان نه تنها در عرصه تحصیل بلکه در تمام عرصه ها واضح و آشکار است. طوری که در دو دهه اخیر شاهد بودیم در مناطقی که طالبان حضور داشتن، حضور گسترده داشتن، دختران حق رفتن به مکاتب آموزشگاه را به هیچ صورت نداشتن و تنها از زنان به عنوان کارگران داخل چهاردیواری خانه و برده های جنس استفاده میکردن. بدون شک که ایدئولوژی طالبان کاملا در ضدیت حضور زنان در هر عرصه است و بر اساس دیدگاه گروه زن در اجتماع جایگاه ندارد، چی در سیاست هم نیز ندارد، در اقتصاد نقش ندارد و حتی در شهر و بازار باید به خود نیروهای طالبان را برود. در کل زن در دیدگاه طالبان یک موجود بی‌ارزش است.
اما فکر نمی کنین بانو هدایت که طالبان خوبی را می فهمند که زنان نیمی از نیروی فعال جامعه را تشکیل می دن و اونا خودشان بالاخره ضرورت دارن به این نیروی فعال، چی در شفاخانه ها، چی در مثلا در نیروی پلیس، و ضرورت دارن به حضور زنان. فکر نمی کنین که طالبان این ضرورت احساس می کنن؟
ما قبلا هم در یکی برنامه شما اشاره کردیم که اگر وضعیت به این شکل دوام کنه، زنان بیشتر از یک برده جنسی چیز دیگری به طالبان ازش نخواهد داشت، به خاطر که زنان اگر از زنان در محافل گروه طالبان هم یاد شوه یا به کدام جمعی از طالبان صورت بگیره، زنان به خاطر منفعت خود اینا است و در جهت نیم که بتواند بایی کارت از جامعه جهانی کسی مشروعیت کند. در کل طالبان از دل و جا میخواهد که زنان را وسیله بازی های کسی به خود قرار بدهند و حضور زن جامعه را ما فکر میکنم باسوادتر و بابینشتر و درخششتر میکند و جامعه بدون حضور و بدون نقش زن، خب معلوم دارد که یک جامعه فلج، جامعه تاریک و یک جامعه وحشت ما خواهد بود و ترس طالب از پیشرفت و از دست تحصیل زن است. دیگر چون زنان دیگر فرزندان اطرافی، اولادهای انتحاری اگر واسه تر بگیریم به دنیا نمی آره و وقت زن بیتواد شد از اون نسل روشن فکر ممکن نیست بروید. ترس لازه دروی حاکم از این است که از همین دلیل است که درهای تحصیل و درد روشنایی را بستن. خب دیگر چی بگیم؟
تشکر از شما.
تصیب به پروگرام که منصر هستی نور پختینه هم شده چه تشتر با مطرح کنم اجازه را که چه دلتا د سباون صاحب نظر واخلو. سباون صاحب لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د خبرونه په لمړی نیمایي کې د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې او د امریکا حکومت دوی یو لړ سلام مشورې پیل کړي دي او غواړي چې د طالبانو سره په خپل تعامل کې بدلون راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان نت پرایس پرون دلته خبریالانو ته وویل چې دوی به په دې برخه کې اقدام کوي او له افغانانو سره د طالبانو چلند به بی ځوابه پاتې نشي او پایلې به ولري. ستاسو په نظر د امریکا ځواب به څه وي؟
ډیره مننه. د سې موخه دقیق نه پوهیږو چې دوی به خپل پلان او پالیسۍ کې څه لري او څه ډول محدودیتونه به وي یا به څه ډول نرمښت له دوی سره رامنځته کوي، خو مهمه خبره دا ده چې موږ ډیره غوښتنه چې لرو او ډیر امید چې لرو او ډیر اصرار چې کوو هغه په افغانستان کې د حاکم نظام پر طالبان وی کوو، ځکه چې موږ دوی وایو چې هغه حقونه چې هغه په هر لحاظ باندې د یو ملک د اتباعو حق دی هغه باید ورکړ شي. یعنی دا مور حکومت دی، دا د مور پلار حیثیت لري. یعنی فکر وکړي که چېرته د نړۍ سره تعاملات کیږي او هغه د افغاني اتباعو په سر باندې کیږي، معنا دا ده چې زه خپل اولاد ونیسم او خیر عمل کوم او یو بیرونی کس ته وایم چې کته دا چې کې نو که خو کلی زه د خپل اولاد مطلب بندي کوم دغه حق لري خپل دا حق لري خپل ما اصلا زه ډیر زیات د نړۍ د پتاملات او پاغوي باندې ما ته مهمه ده چې دغه حقونه چې دي دا حکومت مسولیت لري دا باید ورته ورکی او نړۍ هر ډول تعاملات ورسره کوي، هر ډول گزشت کوي. مونږ ته مهمه خبره ده چې زمونږ خويندې مکتبونو ته لاړ شي، زمونږ پانتونونو ته لاړ شي، دا وایي هغه اساسي حقونه چې په هغه هیواد کې دی هغه ورته ورکړ شي. دا کله اسلامي هیوادونو له ادرس نه وي، کله هر هیواد له ادرس نه وي، او دغه یو وضعیت رامنځته کیږي د ټولو افغانانو امدا هیله ده او امدا امید دی چې داسې حالات او شرایط رامنځته شي بل اخره چې په دغه هیواد کې د دغې لوی او مهم قشر دغه اساسي او بنسټیز حقونه نقض شوي دي بل اخره دا ورته ورکړل شي. دغه تعاملات
مانه اسفي صاحب که اجازه وي پښتنه بزرګ له انقاجان نو کوم بیا به تاسې بلې
ازبونو هدایت وفرمایئ.
مېمن هدایت پښتنه مې دا کوله چې تاسې اتمن په جریان کې هستئ چې د طالبانو د رهبرۍ په سطحه یو لړ اختلافات شته، اما هغه کسان چې د نجونو له تعلیم سره موافق دي د دوی شمېر ډېر کم ده. ستاسو په نظر دوی څه ابزار لري چې خپل رهبرۍ ته قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، او یا فکر کوي چې دا یوازې په یو انتقاد او یا په یو اعتراض باندې پاتې کیږي او نور نو څه تغییر پکې نه راځي؟ بله
به نظر من یگانه راه به خاطر تغییر وضعیت فقط بدیل به جای گروه طالبان است، که ما بدیل به جای گروه طالبان از کشورهای بین المللی از جهان قائم هستیم که بدون خونریزی و تغییر حاکمیت و همه شمول باشه که مردم افغانستان همگی خواهان است. و من میخوام بسیار کوتاه و مختصر اشاره کنم که ما on behalf of دیگر زنان افغان نه تنها از جامعه بین‌الملل بلکه از همه دنیا خواهان ازی هستیم که بجای باج‌دهی از فشار لازم کار بگیرن و سرنوشت ما دختران افغان قدر ساده ندیمن. جامعه ملل هم فراتر از توجیه یا کارن کاری دیگر برای زنان افغانستان نکردن یا هم برای باز شدن دانشگاه ها و مکاتب فشار لازمی انجام نشده و یا برای بدین طالبان تصمیم گرفته نشده تا مرد زن افغانستان هر دو از این اکنون مانده که نجات یابند و طالبان که ما فکر نکنم از این ما کدام توقعی داشته باشه. ما دوستان افغان هر چی گریستیم حضر کردیم در بکار در روشنهی را باز کرد، اما کوچکترین ارزش برای کار تحصیل ما زمان نگذاشتن و قسمت ما میبینیم ماهیت طالبان تغییر ناپذیر است. پس متاسفانه ما در اینجا کدام ندشنایی کدام
اما در حالی که همه جهان مصرانه از تلاش کردن تاکید کردن تا طالبان بپذیرن خواهشاشون، اونا قبول نکردن، جهان بالاخره چی کار خواهد کرد؟ آیا اقدامات نظامی متواصل خواهد شد به نظر شما؟
خب تا جایی که دیگه میشه بله اقدامات نظامی شاید پیش بگیرن، چون فشاری که جامعه بین المللی بالای طالبان وارد کرده این مدت بیشتر از 17 ماه کدام نتیجه کدام هیچ تاثیرات بالای طالبان نداشتن و چیزی که دیده میشه بله متاسفانه کدام روشنه ای پیش رو نیست. شاید هم همین توصیه میشه.
تشکر از شما.
جناب سباون صاحب، د امریکا د تګلارو په اړه خبرې وشولې، اما دلته د ملګرو ملتونو حضور او فعالیت هم د پام وړ ده. تاسې ګورئ چې یو هفته مخکې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیاله آمنه محمد کابل ته سفر وکړ، لغین وروسته اوس مارتین گریفیتس کابل ته راغله ده. بالاخره دوی څه غواړي چې طالبانو ته څه پیغام ورکړي؟ تر هغه ځایه چې په خبرونو کې مونږ اورو هغه دا ده چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب طالبانو ته دا ووایي چې که تاسې خپله تګلاره بدله نه کړئ مرستې په تاسې باندې بندیږي. فکر کوئ چې ملګري ملتونه به په خپل دې ماموریت کې بریالي شي؟
ملګری ملتونو سازمان خو د نړیوالو قوانینو او اصولو پر بنسټ باندې مسولیت دا لري چې په دغه کې د هیوادونو وضعیت د یو خاصو طرز عملونو او د قوانینو پر اساس شوی دی، او دا هیوادونه مکلف دي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر هغه اساسي او بنسټیز اصول چې دي هغه رعایت کړي، او دا سازمان هم د حقوقي او قانوني لحاظ باندې د ټولو هیوادونو په مقابل کې او بیا په ځانګړي توګه دغه هیواد د ادباو په مقابل کې چې دغه حقونه نقض کیږي او دوی مسولیت لري چې دغه لپاره هڅه وکړي کاغه د ډیپلوماټیکو حلو زرو لارې وی مخامخ وی په هر لارې چاره چوي دوی د مسولیت لري. اوس وخت کې چې د ملګرو ملتونو سازمان کمې هلي ځلې شروع کړي دي تر ډیره حدا پورې دا د قدر او د ستاینې وړ دي. دا سره د دې چې نتیجې نه راوړي خو مهمه دا ده چې دا بي تفاوتي هم نه د اختیار کړي. خو کوم بل اړخ ته ګورو چې یادم راستو باندې دلی تاسو په یوه کمره ست باندې کې بیرته عام ولس متضرر کیږي، یعنی فقر تاسو په یوه چې کومه مرحله ته رسیدلې دا په نورو برخو کې بیکاری د ټول کپر کلته ادارې خپل کارونه بندي الته په زرهاو خلک دندې د لاس اور کوي. اپر که کمره ست ودري په ملیونونو انسانانو سره دوی مشتنی کومکونه کوي الته نور zarar دغه کیږي. موږ د دغه ډول اقدامات په لوي نه یو چې دلته د مرستې باندې شي او دلته دغه ډول باندې زونو هتي وشي چې هغه بیرته په ار، یعنی هر هغه اقدام چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې کیږي او په هغه کې عام ولس متضرر کیږي، زه فکر کوم چې دا به بیا په افغانستان کې یو بل بشري ناورین ته زمینه برابره
کړي. اما سبون سره طالبان دې باید په دې باندې پوه شي چې د افغانستان د اقتصاد او دغه اقتصادی بهیر او د مصارف لګښتونه په یو ډول نه یو ډول په نړیوالو مرستو باندې متکی ده. همدا اوس په هفته کې 200 میلیون ډالر افغانستان ته رسیږي او دا د پیسو د قیمت په ساتلو کې په بازار کې د افغانیو او همدارنګه د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته کوي چې د خپل حکومت وچلی. ولې د دې ټولو سره یو ډول لوبه کوي؟ ولې د توجه نه کوي په داسې حال کې چې کده غبرستي باندې شي لوګه لدین هم زیاتیږي؟ دا خو بل اخر باید د ولس فکر وشي کنه چې د دنیا سره داسې یو تعامل رامنځته شي چې دا چا خبره په اصطلاح نسی خصوصي نه کباب.
او شکیب سه مونږ خو همدا وختنه لرو، همدا ګلم لرو او همدا وړاندیزم حکومت ته لرو چې تاسو هر ډول بے پامی چې دی دا غي ضرر چې دی په ولسته په شکل داسکالو رسیږي. د دنیا ټول ملکونه چې وګوري دا د ټولو هیوادونو سره په ارتباطاتو پاړي کو کې په اقتصادي کې په نظامی کې په ډیپلوماټیکو برخو کې په نورو فرهنګي او کلتوري برخو کې د غټ تفاهمات او رابطي وړي کې چې جات شي وي د امدی لپاره جات شي وي چې څنګه خپل اربا خپل ولز خپل قوم خپل پلویان او ملاتړي دا غوي ژوند کې څنګه بدلون راوستلی شي. تاسو وګورئ دا د دنیا ټولو هیوادونو ترمنځ دا پروتوکولونه او معاهدات او تعهدات کیږي. دې کې یوازې یوازې دا چې څنګه د ملک وګړي هغه بقا پیدا کوي او څنګه ځکه حکومت مخکې مویل چې د مور پلار حیثیت لري. کپ دی ولس فقر را روان دی، کپ دی ولس بیکاری را روانه ده، کپ بیروزګاری روانه ده او دا د تاریخ یو دوره ده. او زه فکر کوم چې دا به بیا د تاریخ داسې یو دوره وي چې د ډیر زیاته دورهونکې دوره به وي او د دغه حکومت لپاره به یو ډول ډیره خفه کوونکې او ډیر ډول ناسم پیغام پر راتلونکي تاریخ کې د دې په بحث شي. اوس حکومت موږ هم دا وایي چې ټولې بے پامۍ بے پروايي دا باید نور شاته کړي او په زغرده د خپل ولز د بقا او د خیرازۍ لپاره د نړۍ سره د تفاهم ژبه پرانیزي او ټول هغه چې وکړي چې پاره کې د ولز هغه حقونه خوندې شي او دا غوي د بیکاری څنګه حل شي. زه وایم کدا وضعیت دا چې دوام کوي ډیر لوی فقر رامست کیږي، ډیر بیروزګاری را موسم شته خو دا به نور ډیر زیات شي. نو موږ وایو چې دا حکومت د مور او پلار حیثیت لري او نور باید په خپل ملت او په خپل رعیت چې هغه د دوی په سر باندې د حکمرانانو په توګه حکمرانی کوي باید ورته د خواخوږۍ د نظر نه وګوري او نو په دې برخه کې هغه سم به په امې شي ودی عربی پامی
باید. تشکر از شما، تشکر از دو مهمان محترم. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع بندی میکنیم. هر مهمان محترم فقط 2 دقیقه وقت میتیم. مسئله ایست که با وجود همه فشارها، با وجودی که طالبان بالاخره وعده کردن که در سال آینده مکتبها را باز میکنند با نصاب درسی جدید و یونیفرم تازه، چقدر شما بالاخره امیدوار هستین و بالاخره راه بیرون رفته چگونه میبینین؟ نخست بانو هدایت و سپس آقای سواون بفرماین.
من نظم هیل و غختنم داده اول زخپل دی مسئولیت تا آمده ایم دوی دی منتخپل تا گلار روخانه که مون په دوه افتو کې د دوی د خوخ مطابق د سي تاګلار جوړو چې پاغي باندې مون مکتبونه پرانیزو په هنتونونو پرانیزو او د خويندو لپاره د کاری موهیت ام برابر کو. خو مونږ هم دا د چ نور باید په دغه برخه کې وعده نتیر شو او عملا اقدام وکړو او دا اقدام به د هر افغان کور ته خوشحالي ورولي. لکه څنګه چې اوس په هر کور کې خفګان دی، مایوسی ده او یو ډول نارضایتي موجوده ده، نو زه متيقن یم چې په دې سره به ډیر زیات خوښي موجوده شي. نو که د پالیسۍ او د ستراتیژۍ او د کار او د طرز العملونو خبره اول زه من هلته د یو کشر افغان په توګه باندې دې ته آماده یم چې په دغه برخه کې مونږ کار وکړو او د څه وتګلار رامنځته کړو چې هغه کې د افغانانو ټول هغه اساسي حقونه په ځای شي او به هغه خپل اساسي حق نه برخمن شي او د نړۍ سره.
تشکر او پاین سمور، تشکر. بانو هدایت بفرمایئ.
بله بله، من میخوام بسیار کوتاه به سوال شما پاسخ بدم که طالبان یک گروه متحجر است که نه به قوم و وعده خود استاد هستند، نه به اصول اجتماعی باورمند هستند و در نهایت به هیچ چیز ارزش به یک جامعه سالم اهمیت نمیدند و باور ندارند. و ما به عنوان یک بانو، یک دختر افغان که در مدت 20 سال هزینه کردم، درس خواندم، تحصیل کردم، کار کردم، بالاخره به شغلی رسیدم و به خود پس زمینه خیلی خوب ساختم، امروز یک گروه جاهل رادیکال تندرو بیاید و تمام دست ها رو به نظر فکر کند، قطعا اجازه نمیتون. تا زمانی که به این حق خود نرسیم، تحت هیچ شرایطی از مبارزه خود دست نمیکشیم و اجازه نمیدیم گروه های از مدارس پشاور و پنجاب بیایند و این همه دست ها رو ما رو زیر رو کنند. نه خیر، آنها فقط میگذارند که زنان فعالیت های فرهنگی خود را بند کنند و نه در قسمت مبارزات مدنی برای زنان حق فعالیت میتن. ولی ما میخواییم به طالب نشان بدیم که اگر تو مبارزه مدنی مرا مانی شده میتوانیم، من میتوانم از طریق فعالیت های فرهنگی خود حضور پرقوت در جامعه از خود تعریف کنم.
آیا فکر میکنیم که اعتراضات جهانی تمام بانوانی که در خارج از کشور هستند بالاخره به جایی خواهد رسید، گوش شنوایی در برابرشان حضور خواهد داشت، پیدا خواهد شد؟ ببخشید بانو
امید ما سازمان های جهانی است.
بله،
توقع ما است که صدای ما را اگر از دیگه طریق نمیشه، فقط اعتراضات شاید یگانه راهش باشد که اینجور همه شور و سرصدای ما کل دنیا را گرفته، تمام دنیا را گرفته. امیدوارم
که نتیجه بده. صحیح، بسیار زیاد تشکر. یک انتقادی که بالای شما هست اوی است که شما هم یک صف واحد ندارین در کارهای مدنی تان، اما به هر صورت در دوران جمهوریت انتقادا بسیار زیاد بود، در دوران طالبا و انتقادی که دو دوره بود دی دوره دیده نمیشه. به هر صورت افغانستان یک کشور است که همیش در حال تحول بوده. از هر دو مهمان گرامی ما تشکری میکنیم، سپاس میکنیم که در برنامه حضور یافتن و با ما صحبت کردن.
بله، از بانو انقاه هدایت فعال حقوق زن و جناب آقای عبدالبصیر سباون آگاه مسائل آموزشی جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردن. این برنامه به اینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. از هر دو مهمان محترم جان سپاس.
در بلی خبرمان پوره دختر پمان
و بدنامه بدی روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنند. لطفاً با ما باشین.